یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوری چې د ولسمشری کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد نیولې دي، او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د 2 شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه،
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسوار ورته چاودنه ورکړې ده، چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلي دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغله نوري زیاته کړې چې په دې پیښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلې دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې دی. په غزنی کې تیر ورځ هم په خوګنې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه سوی و، درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلي چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لارې بم نیولې ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لوري په لارې کې ځای پر ځای شوی و چې د خبره تر ډېره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیر ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي چې دغه وسلوالو د په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول چې له مقاومت سره مخامخ سول، او په متقابلو ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنې د میزان په 6مه کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندید شوي دي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د 2 شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 شپېته جسده وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا خورا ناوړه پېښه بلل ده، او په ټویټر یې لیکلي چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ور ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرموز تنګي کې د ایران له لورې د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره سوي بیان کې راغلی دی چې واشنگټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات سو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وکړتوله. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانګیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورله سره ده. او رومانیا ویلی چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د ویستري پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو د پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول سوی دی. په بیان کې همدارز ویل سوی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ورکړي چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه باوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به یو وروسته په یو رپورت کې دروورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوی امکانات کافی بولی. قوی د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. دا یو شمیر عام او خاریانو څرګندونې هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو سات کې خبري. دا ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونه دي. ټاکل شوي سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمېر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسه د کابل استډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي. خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستلانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلی دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو لاخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی د زرهي موټرو له یو شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه ندی وتلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له زربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر نن مو په بشپړ ډول سند یې خسي خو پیل کړی دی چې تر دې د مې 15 سرتیری راسول دي وای چې شل نور کسان هم راستوي او بل چې زموږ ته کور شاو خې د امنیتي استحکاماتو لارخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې جره کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړ شي. خو خغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
موټر صرف
تر دې د ما یوازې دواره د موټر لکړ شوی او د پات نور شمنه هم شوی چې خاینن یا سباره کړل شي.
تکل شوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یک شنبه په ورځ د 10 میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې و چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر
د دې د تقریزو نوماندانو او د دې ټیکټونو مجبور کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پیښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پیښېږي خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته نو د قانون مطابق دا کېدای شي دغه مراحل ټول سره بیرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي ځکه د دوی په باور د مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستر ستونزه د امنیت نشټوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 500 غرګاړي او 900 پولیس ګمارل دي. د امنیت چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. خو د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو ترڅنګ ودرېږي. د خغل سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه څه په قانون کې دی او څه چې ضرورت دی د موټرو د سربازانو د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې ټول قوتونه د دې انتخاباتو د امنیت په باورت کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو وساتي، امنیت دوی هم وساتي. په دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم دی نظام دې تدابیر ورته نیولې دي، خیرګرې په چور ګرم دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول یعنی آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتی شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه د ولسمشری کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې به احتمال دی واقعات شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي دوی خپل هم باید لاس په کار شي، دوی خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو سره باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
بلې دا دوی هم دا 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 د افغانستان وضع ورته معلومه ده، بلکې آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، د ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل صرف زرو کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دا په ځان یې غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې هم وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته جوړ خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
های ګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه یې سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړي وس واصل وسال ته ورسو او اقتصادي خبرونه ترې ورو.
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د زمری د میاشتې د 28مې نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان جناقا نوید نن په ډېره ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چنان حضوری در طول پیش از 8 ساعت یا آغاز میشن و بالاخره یک هفته بعد شام ادامه پیدا میکنه.
در خغلی نوید په خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او کابل خروالې لخوا جوړیږي. په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته. د افغانستان د متشبسینو د بورډ رئیس رحمدین اجیغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر نشي کولای چې د خپلې سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي.
د مخابراتي شبکو د لاسه په مزار او نیزین شمالي ولایت کې د څو شپې رئیس د مسلسل قطع کیږي. په دې ارتباط ډیره خساره په تلهاوله افغاني خساره فاجر او سرمایه‌ګذار ته رسیدلې ده.
نوموړی له افغان حکومت څخه د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبرې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه راواخلو، یو نړیواله مسله راخلو. د لیبیا ساحل ته نږدې یو اربیا په لسکونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي. دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع په تفصیل ورسره خبرې کوم. سروان صاحب، لومړی د بې درکه شو کسانو لپاره د هلو ځلو په اړه معلومات راکړي، تر اوسه څومره کسان موندل شوي؟
ان صاحب، د لیبیا د سری میاشتې ټولنه وای کارکونکو تر اوسه پورې د دوش پیته پناه غوښتونکو مونږ موندلی دي. دغه کسانو غوښتل لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې اروپا ته لاړ شي، خو وړ مورز یعنی د پنځشنبه په ورځ بیړۍ په مدیترانه سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډېر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه. له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په زلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي. دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي، او دا ټاپوګان لیبیا او نورې افریقا ته ډېر نږدې دي. له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایټالیا ته ځان ورسوي او یا نورو اروپایي هیوادونو ته.
د لیبیا ستری میاشتې ټولنې کارکونکو د مړو د منډل لپاره لکه کار پیل کړی دی او نور څومره کسان لا بيدره کړي.
د لیبیا سره میاشت وای چې د دوی کارکونکو د پنځشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی او له هغه وخته یې هلې ځلې لا هم روانې دي. مرستندوی موسسې وایي چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بې درکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي او کوچنۍ بیړۍ یې د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا پیښه په مدیترانې سمندرګي کې د سش کال تر ټولو لویه پیښه بللې ده. یعنی نورې پیښې هم شوې دي خو دا د سش کال تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لویه پیښه ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو اوریدل د لیبیا ساحل ته نږدې یو بیا په لسکونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال تبیا ورشو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی دی کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستۍ کړنو په تړاو مسایل خبره کړی دی. دنیا خپلواکي ورسپانې د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سر مقاله کې لیکلي که څه هم د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي، خو خبر نه دی چې د ملي والی حکومت مشران له تیرو څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخت وړاندې په کمپاینی چارو بوختي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم لاتر تر بولی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورسپانې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښيي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپاروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه تونېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقالې د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پوره کولو او له غیر عملی ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. وی صاحب خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ شوبلې زیاتوالی د ښیي چې حکومت ډېر کمزورې شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بیلابیلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل، د تخار ولایت په دشت قلا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمری په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروايي سو مثالونه ښودل شوي دي. د سرمقاله د لیکوال په باور واقعیت دا ده چې څومره د حکومت عمر وروسته یو شپه ورځو ته نږدې کیږي د باج او جبر بوج پر ولس زیاتیږي او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي یو لامل همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته لجګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لسته نه رسیدلی. دوی د بدخشان له کیرانو منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړي. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روحلان وری په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یو ځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تیر ورځ ورسره یو ځای شوي او پارون ته را رسولې دي. تر اوسه د کیرانو منجان څخه یو سلو لس تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېګله. دغو کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی وو. خوراک او څښاک ورسره اخلاص شوی وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیرو ورته قصه کړې چې په کیران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لار پیدا کړې وه او هغوی امنیتي ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه چې یادې جګړې نه ورځې دوام کړي. دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولېږي خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده. نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وایي د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي خو د دې هیله مند دي چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو لپاره تللي دي هغوی سره یو ځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو خو پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول چې د هغې جملې څخه یو سلس تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګا د چي سبا انتخاباتي مبارزي پیلېږي په دې اړه ریپورت او مرکه واوریده. اوس په د کابل د یوشمیر خاریانو څرګندونه واورو چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم می جمیل ده ننګرهار ولایت زما نظر همدا چې باید ټول کاندیدان چې دغه منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي په خپل وخت باندې او بلدا چې دا ډېر بې ځای اکسونه نشولو بازار ډک شي ونه دا خبر نه ده. بازار نه څنګه جوړي کمیسونو نه باید چې دغه هم خپل ذات کوشش وکړي خپل خواري وکړي دا درغلین مخنیوي وکړي بل چې دغه هم کمپاینونه باید په وخت باندې پیل شي او باور باندې باید پای ته ورسی.
مانم جمال دې یو کې چې دوی یو سالم رقابت وکي او سالم کمپاین وکي او دې بنسمن جړه وکي او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټری لګي هم مناسب ځای کې هغه دې دې کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کین او باید دې نظمی باید ونه کې لکه مخکې د پارلمان غونډه چې بنسمه باید به نظمی ونه کې دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خل اور خوانه او تو خیش هغه کمپاین مناسب هغه وی دی قانون په مطابق وی
بس دمو نظر هم دا غدا چې ورو کمپاینونه خوب سالم رقابت ولري او دا کاندیدانو هم خواهش هم ده در رئیس جمهور کاندیدانو چې صحیح زوی کې پوسټرونه ولګوي او اصول د مطابق خو باید بے نظمی جوړ نه شي، د خار لارې بندې نه شي، مزاحمت جوړ نه شي او همدا رقابت سالم وي، نو دغه به ډېره ښه وي.
نوم حیات الله دی، د پروان ولایت کوزاپی ولسوالۍ نه یم. بس کمپاین باید داسې کمپاین وي چې بس دا ډېر رش پکې نه وي او بس داسې معاملې چې مثلا دا لارې بندې نه شي، دا خلک ضرورت لري او خادی خوازی سره کنه، او لارې چې بندې شو خامخا څوک مریضان لري او شی لري. عکسونه ځای باید معلوم وي، یو ځای کې عکسونه ولګوي. دا نو کراچۍ نه ګوري، په کراچۍ هم عکس ولګوي، نو دا څه فایده کوي چې په کراچۍ باندې عکس لګوي.
دوستان دو لستمی بجی شوی ور بیا پامو که دا افغانستان سیمه و نړۍ دا مهم خبرونو سر ټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو.
د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په اباند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار وختي داسې مهال سوي ده چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په قراول کې موټر بم چې غوښتلې د ولسوالۍ مرکز ته دننسي ودروه چې چاودنه سوي ده، او په دې پیښه کې درې امنیتي سرتیر وژل سوي دي او دولس نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یوې لاري بم د شنډولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لاري کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بارو. د نوموړي په خبره د لاري د کندهار په شار کې نیول سوی ده چې تر ډیره د ملکي وګړو د زیان احتمال پکښې و. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرې ورځې راهیسې په ځانګړو دستګاهو چې عتیقه آثار پرې موندل کېږي د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل کړي او اوس هم دوام لري. د ښاغلي دقیق په خبره طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسیلو په مرسته لرغونې سیمې پیژندلې او ځینې سیمې تر 40 متره پورې کیندلې دي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور ریاست لپاره 13 کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکونکي وایي د دوش پېته کډوالو مړی یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلی دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوش پېته جسد وموندل. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لورې د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله.
دوستانو اوس هم راځو د زهرو کاروان پروګرام ته چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هند کې دوه افغانان د 500 کیلو ګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر دریمه نیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلو ګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باګي بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلو ګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیول شول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلو ګرامه نشي مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادي راډیو ته ویل لنشي ماده سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوي په سرای کې 200 اویا کیلوګرام چرسونی ولشي د میوه په کریټونو کې پټکل شوی او د باندې قاچاق کیدل
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیسونی ولچی په یو بارون کې موټر کې پټکل شوی او په پام کې بچی لکندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړی پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیولای او دوسیه د چیرنی په حال کې ده
او دونه ورسته پی خداده چې د لوګر ولایت پولیسو څخه د پاسه 120 کیلوګرام نشئی مواد ونیول د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه د التمور په سیمه کې لقاچاق کونکو سره وسلواله نښته کړي او په نتیجه کې 308 کیلوګرام چرس نیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل د نشي مواد قاچاق کونکو د پیخي لزای څخه تښتیدلی او د قاچاقو په تور څوک نه دیول شوی
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په ننګرهار ولایت کې د نشي مواد قاچاق ډیر سوی دي
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري
په یو بل راپور کې به واورو چې معتادین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي
دوی باندې متواتر تداوی کما لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو
دغه نشي توګو استفاده کول ارسه حرام ده اته پیسې چې پلاستر ازي هغه حرام ده
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلوده هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې
بس په دې کې وایم چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم د دوست نه بزختل لري ګرځیدم
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم وابرو
د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه نور څه وایي
ښه دا خو کودار شول پیسې څومره راکوې
زه ته وایه څومره پیسې درکم
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوي دي له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکو ننګرهار ولایت آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنگي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې په دې ډلو پورې اړه لري په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس ترنک څخه واورو
سخ کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشي موادو د 114 پیښو دوسیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استولې دي په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو لمخې دوهم ولایت بلل سوی دی د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشئی مواد لمړی گاونډوی ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي خاغلی موحد وایي هغه د شی چې دوی ته رسیدلی ډیره برخه د هیروینو مورفینو او نشئی ګولو یو دشي دي
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشئی مواد د دې ولایت لاره قاچاق کیږي دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کېدل دا معنا لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشئی مواد هم شته بل دا چې دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتګ لاره ده
هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلوی کې د پاکستان لاره جنوبی آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي د افغان دولت د چړونو لمخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار جن اخستل کیږي یو برخه له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاقیږي له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور لمخې په 1990 شمسي کال کې د نشئی موادو د قاچاقو 810 پیخي دی مرکز ته رسیدلی چې 130 پیخي یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري د ننګرهار د والی ویان عطاولا خو ګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگي ډلو فعالیتونه د نشئی موادو د قاچاقو د ډیروالي اصلي لامل بولی او زیاتوی چې نشې مواد ډېر ګټه هم دی جنگی ډلو ته رسیږي.
د نشې توکو قاچاق په لوی کې ترستان وسلوال مخالفین او دایشان ډېر ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی لړلو څخه دي. دا لامل هم په نګرهار کې په پراخه کچه زموږ شپې او امنیتي ارګانونو نشې توکي نیولې دي.
که څه هم افغان دولت په پرلپسې ډول طالبان د نشې موادو په قاچاق تورنوي، خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشې موادو کې لاس لرل رد کړي ول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته له ټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاشت کې سل، خو د سرطان په میاشت کې 114 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوي دي. له دې شمېرو څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاق کوونکو نیول ډېر شوي دي.
محمد ایا سنکو چې په نګرهار ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه راپور اورو، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولي او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشې مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نور منفي اغیزو ترڅنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېرې موتات خپلوانې ته درملنې ورسته بیرته خپل کورونو ته نه ورستانه سوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فرشته غنی وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د متدینو چلند بدلون مومي او له کورنیو ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د متدینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد لامل را پیدا شوی بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنیم لاتر نیوی او څوک مین ور سره ونکړي، کاره خبره ده چې هغه شخص دروانی غوښتنو لمخي معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګيږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې لده سره خواخوږي لري هغه د پخوانی معتاد ملګری دی. له همدې عمل معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپل معتاد ملګرو سره یو ځای کیږي.
پس اینا روی میارن بعد رفیق معتادشان.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر مې دا غوره وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوی کوم، لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري، خو خلپ خبر دی پوره پوره چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما لایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شوه او زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم رانغی. دې کار یې ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دی ولې زموږ کر رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
اشتراک نه ډیره خوشی غم.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې موتاد خوشاله ساتي. یو موتاد کولی شي چې تر شپږ میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه
په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي. دینی عالمان د نشي موادو کاروبار نه روا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي.
اغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي، یو او امنیتی تکلیف ورته رسیږي، نه امنی پکې نوی پکې، دوا او دریم سیاسي خطر نوی، سلورم اقتصادي ضرر پکې نوی، پنځم اجتماعي ټولنیزه ضرر ورته نوی، او شپږم صحی ضرر ورته نوی، او اووم دینی ضرر. اغه تجارت به حلال دي.
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي، په دې لړ کې د نشي موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشي موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې، علامه ابن نجیم مصری او کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د اوما اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه راټول کړي دي چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت، قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي، وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي، سکون کوي، او سوکې جوړوي، جوړون کوي، او سوکې حمل نقل کوون کې اخوا دی خواته زمينه ورته مسایدي سوکې جديدي کښت کار کوي. نو حضرت انس وايي چې مال خپل د رسولانه خولي مبارک نمي وريده چې وايي د خدای د رسول په لعنت دي. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات، د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، دغه خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکون کې دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي. حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړې دي، نو هغه خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي کنه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول دی مواد مخدر، هغه بیرته راتوي چې خبره سرغچکی بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیلې جوړول دی مواد مخدر ده، دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي کنه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیونه خلک ځوانان دي تباه که دلته په ټولنه کې. کله اس کاپران ته ضرر رسیږي، دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرقی، نو دغه فتوا ده کومه شه؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشي موادو لکاچاک څخه تر لاسه شوی پیسې حرام دي، د نشي موادو لکاچاک څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي، تبارک الی سوره ملک، وای تاسو د خدای په مزکه کې خوره وره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سوره جمعه کې هم وای الله، وای چې کله تاسو د جمعه مونږ هم ختم کو، کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وای چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسه کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعا دا ناروا ده. دا قطعا ثواب نه لري. باید جمعات کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم و نه خلی سوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه یي موادو 3.5 میلیون افغانانو ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه یي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو په کوم اندازه دا قاچاق بر دی. که چیرته ډیر قوي قاچاق بری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکړي، هغه ته مونږه حکم تعزیری وایو، دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لوی قاچاق بر چې د نشي توګه قاچاق بر دی هغه باید اعدام شي. دومه مسله، که چیرته متوسطه قاچاق بر دی نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه ګنه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړو کې قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده. نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي، شریعت ورته ویل دي چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشي موادو د کاروبار په اړه مو له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 204 مزني سپو خبريږي او واست خاطرې وردی. د میدان وردګ ویلایت شمس الله په خوا د موټورو مستری وو، خو کله چې ایران ته ولړ هلته په تاریخ وختاسو. دی وایي چې ځمکه خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو کې ځنی ولاړې، او سوکار نه ورکوي او ډیر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو وختاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستری د مټسکیلو د موټرو، یعنی داسې ماشینالات نشته چې په پایین شما. ما کاربار چې کولا په ایران کې میڅګان وهل، دلته مستری توب کو، بیا چې په وردګو کې مټسکیل نه بند شول ذاتی لاړم ایران ته. بس هلته دوه نیم کاله پاک ومه، کاربار مې ښه وه، 45 متره څه وه، په دو کې ولویدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل وو. بیا نو کار مې نه شوی کلی، دغه یو صاحب کارم وو، دو تریاک را کل ویته دا وخوره چې ځان دې جوړ شي. همیش تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څاکل ویدلم یا مې کوم ځای خوښ شي. په موږ رقم ذاتي دیره دیره برکول، پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم هستیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم هستیم د دې خان د شرکت موټر چلولا، د کتاره کې به تللو کندار ته، شوراف ته، مثلا دو غذای ته، ما خپله ټیلر وو. بیا یو نفر ته ویل څه ګرد 200 د ګاز تاویږي راځه وې د پوډر یې ښودل وې دغه وسکوه. دا مې چې وسکول بیخي مې دغه تریاک ویر شول، بس پندوق باندې منتلا شوم. په حساب مې زخته ډېر فشار چې کله کله پوشای مې یاده وزي چې مثلا یو تصمیم چې ونیسم هغه چې ونیسم داسې 5 دقیقې باد مې ویر وي. او بل داس شای دی لکه جادو، یعنی چې د منزل یاردی دین یاردی که وننیو چې د څنګه وزي برون ته بس سړی پیخته کی چې کله نشو باندې وخته ما نو کاروبار مې نشوی کله. بس په دو کې وم چې چیرته تنها کینم او د انډیوال نه بزښته لرې ګرځېدم، د دوست نه بزښته لرې ګرځېدم. درسه کینی یا به نصیحت رته کو یا به یوه د غیرت بې غیرتۍ خبره رته کو، بس نه مې غوښتل چې څوک ته وغږېږي یا مثلا یوه خبر ته وکو یا مثلا یو کار ته وي چې د کار وکړه. یو دلته مې کابل کې لږ ځای و، دا مې خرڅ کړلو، یعنی حتی ورونه تر اوسه نه دي خبر. بس ویایې چې فقط ځان خود ته وای او تنها وای.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکازوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چې لګ دې تابه جوړ شي.
سلیم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وای؟ ته د خپل کار کوا، کدی پرین دی والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به سوکرا وخه
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستان دی وال دی.
او رښتیا هم کمال می خو خوګن دی وال دی.
نو چې کمال دی خوګن دی وال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زل سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شاله شا خیر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پاته کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څنګه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پودر
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه در کوم.
نو تا به خامله پیسې او پودر نه را کول.
نو تا کله را نه غوښتیو؟
خیر خیر اوس به در نه غواړم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماشفل دی وی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما اوغاره نور چو وای؟
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی.
زتو وای سمره پیسی در کم؟
50,000 افغانه غوارم.
بیخی سامه ده ده دی 50,000 افغانه هم ده اوس واخله پاتی پیسی بودی وروسته در کم.
بس سامه ده ده سمه گرنه چه کمال یو افته وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای؟
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیغم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیم زایه
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده زه دی در اخلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غوارو خدای دی راوالا. رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نگه داری چه غورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دی شجوره.
رازا رازا ما داری رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپار را غلیم.
دی کمی خبری لپار؟
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کری و ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره وایل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی ویل. سمه ده
کمال زویه.
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې؟
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې رښتیا راته ووایه په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو؟
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته.
ګوره اکبره سزا به خامخا وینې خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته وای نو سزا به لګه کم شي.
بس رښتیا خبره دغه د لکه کمال چې وویل
ما ونویل قومندان صاحب،
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
او صاحب دغه مې مطلب.
بس پوښوم ستا اقرار مې سب که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې، ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.